د ملګرو ملتونو خپل منشور دی، خپل غوښتنې دي په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال لوی طاقتونه دي د هغوی د ستراتیژیو د هغوی د پالیسیو په اساس باندې او ټولنو هیوادونو د بحرانونو په اساس باندې دوی خپلې پالیسۍ ټاکي. نو په تیرو تقریبا څه باندې دوه نیمو کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې رامنځته شو، د دې په رڼا کې یا دې حالت ته په کتو سره نړیوال قدرتونه او ملګري ملتونه دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان موضوع یا کشاله چې ده یا بحران ګویا پای ته نه دی رسیدلی، او دوی د دې موضوع د حل دپاره لکه مخکې هم چې دوی داسې یو تجربه لري د افغانستان او د نورو هیوادونو لپاره دغسې یو استازي ته ضرورت لري. نو دا خو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو قدرتونو د سیمه ییزو قدرتونو یا هیوادونو دغه غوښتنه ده.
که څه هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د افغانستان هغه مسله نه ده هواره شوې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو له لیدلوري، که راشو همدغه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو پخوانیو ماموریتونو ته، دوی څه وکړل تیرو څلورو لسیزو د افغانستان د جګړو په هواري کې د دوی رول تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کومه نتیجه یې ورکړه؟
بدبختانه د ملګرو ملتونو کوم پخوانی استازي چې وو نانسي وان او لخزر ابراهیمی، د دوی د ماموریت په نتیجه کې چې کوم حالات په افغانستان کې رامنځته شول، له بده بخت هغه ډیر ویجاړوونکي ډیر بدې پایلې درلودلې. بدبختي دغه د کوم استازي چې د افغانستان لپاره مخکې ټاکل شوي دي، هغوی د افغانستان د کلتور سره، هغوی د افغانستان د تاریخ او یعنی د حالاتو نه خبر نه دي. داسې بهرني خلک ورته ټاکل کیږي او هغوی په خپله خوښه باندې او د منطقې د هیوادونو یا د لویو قدرتونو د ګټو د ستراتیژیو مطابق هلته خپل تغیرات چې دي په خلکو باندې تحمیلوي. نو په دې اساس باندې تر اوسه پورې دغه دوو ځانګړو استازو چې ما یې نمونه تاسو ته واخیستل، هغه یعنی هغه ماموریت کې مثبته نتیجه د افغانستان لپاره نه درلودله.
یو بل موضوع چې مخکې طالبانو به ډیر ټینګار په دې کاوه چې کومه غونډه و دوی نور بلل شوي، نو تل به ویل چې ولې موږ نه یو بلل شوي، باید د افغانستان په اړه په هره غونډه کې ګډون وکړو. اوس چې د دوحې د غونډې ته دوی بلل شوي، په دې اړه دوی وایي چې موږ سلا مشورې کوو، دا په څه معنا؟ او له سلا مشورو وروسته به پرېکړه وکړو چې آیا په کې ګډون کوو یا نه کوو.
نو ټاکل شوی خو دغه ده چې کېدای شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت ښودلی دی. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې د دوی په وړاندې باندې داسې استازی ټاکل کیږي، نو بیا به دوی هم ګویا په داسې ورسره شریک وبلل شي په دې کې، یا به توافق وښودلی شي. نو دوی چې مخکې له دې سره مخالفت ښودلی، بیا که په داسې غونډه کې شرکت کوي، نو معنا دا ده چې دوی هم د ملګرو ملتونو د دغه وختنې سره توافق لري. نو په دې اساس باندې دا د دوی لپاره زه فکر کوم چې اساسه موضوع ده، او زه فکر نه کوم که چیرته د ریښتیا هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره ټاکل کیږي او د دوی دغه د حکومت برخلیک هم همدغه یو مسلې سره غوټه دی، که دوی زه فکر نه کوم چې د داسې یو مسله او په داسې یو کانفرنس او غونډه کې دوی ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد خبرداري ورکړی چې که چیرې دغه ځانګړی استازی وټاکل شي، دوی به ورسره همکاري ونه کړي. فکر کوي چې ملګري ملتونه به دا اقدام وکړي او ځانګړی استازی به د طالبانو د حکومت د نه همکاري په صورت کې هم وټاکي؟
دغه نور کوم استازی چې وو بینانسوان او لغزر ابراهیمی هم دغه موجوده حکومتونو د مشرانو یا د غوی د حاکمانو سره تر مشورې پرته ټاکل شوي وو. نو زه فکر کوم که چېرته دا استازی وټاکل شي، که د دوی همکاري هم نه وي، د نړیوالو فشارونه او د منطقې د هیوادونو فشارونه، زه فکر کوم دوی ودې ته مجبوره کړي چې بالاخره بیا دغه استازی د افغانستان و قضایاو ته بخره داخله شي، او هغه به بیا راتلونکي کې خپلې پریکړې لري، او د سیمې هیوادونو ته به سفرونه کوي، د طالبانو د اوسنیو مخالفینو سره به ګوري، او خپل یو ماموریت به پای ته رسوي. نو زه فکر کوم چې بدبختي دغه ده چې دا دوه نیم کاله لږ د دوی نه هم شړېدلې وه، دوی سره کاري خانګي وه، دوی کولای شول چې دا کورنۍ مسؤلیت ترلاسه کړی وای، لیکن داسې ونه شول. نو اوس یو بهانه نړیوالو او ملګرو ملتونو ته پلاس ورغلی.
بله، ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مراسم را ګډون وکړ.